مشاله دیو پروانو خبرونو کې د خپل قربای سره مومن سلامونه منې وخت شوه څلور بجې په دې غړي کې یو راپور به وړاندې کوو د غراز تاندې هلی او ځخ پرونه لرو او بیا له هغه وروسته د مشال ترانه لاندې ژوندې بحث هم لرو خو تر هڅه مخکې ورځو احمد الله ته تاسو سره تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې د پرلت او مظاهرې پر مهال د خپلو زنداني ملګرو د خلاصون غوښتنه تکرار کړه. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې دړکه ورکړې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو سبا نه به د اعلی وزیر کور مخې ته پرلت پیل کړي. او په یوکراین کې له محاصره شوي ښار ماریوپول نه 20,000 اولسي کسان په وتلو بریالي شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان عدالتونه دې د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشي کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلت پر مهال غوښتنه وکړه چې علي وزیر، حنیف پښتین، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري یې باید زر تر زره خوشي کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا یې د پریس کلب مخې ته پرلت ووهه. پرلت ته په وینا کې منظور پښتین دا هم وویل چې د هغوی د ملګرو خلاف مقدمه بې بنیاده دي. څوک ګواهی پر ضد عدالت ته نه وړاندې کیږي او ځینو ته یې ویل کیږي دا خبره که په لیکلي بڼه ورکړي چې د منظور پښتین ملګرتیا پرېږدي نو پر ضد به یې مقدمې ختمې کړل شي. په دې اړه د حکومت تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادی صوبایي حکومت ته خبرداری ورکړې که د دوی منل شوو غوښتنو په اړه یې نوټیفیکیشن جاري نه کړو نو د مارچ 18 نیټې نه به په کوټه کې د اعلی وزیر کور مخې ته پرلت پیل کړي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادی صوبایي مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل نن مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت یې میاشت مخکې غوښتنې منلې وې خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
حکومت په درې ورځو کې موږ ته نوټیفیکیشن درکو لیکن نن میاشت ډېره وسوه نو موږ کم ډیمانډ دي د عوام غا موږ استادونه خواري وړي دي او عوام انډایرکټلی سفر سوي دي موږ لا اړتالو له وجي نو موږ دا غا اکوپمنټس نوټیفیکیشنان او کم چې موږ نور ډیمانډ دي د نوټیفیکیشنان غواړو او کم چې دوی وعده کړی د پاغه باندې دوی پراپر عمل وکړي.
د بلوچستان د روغتیا سیکرټر نورالحق بلوچ مشال ویډیو ته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه یې سمري اعلی وزیر ته لیږلې ده او له هغه ځایه تر منظورۍ وروسته به عمل درآمد پرې پیل کړي. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو سازمان د 2018 زیږیز کال د اکتوبر په میاشت کې د خپلو غوښتنو لپاره هلتال پیل کړی و خو د فروری پر 9 نیټه د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته دغه احتجاج یې ختم کړو. د سوات په مټه کې دوه کسان په ناموسي پیښه کې وژلې شوي دي. د مټه کالاکوټ تانې د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ویډیو ته وویل چې وژل شوو کې یو یې هلک او بل یې جینۍ ده او د دوی دواړه تیر ماخوستن د جینۍ د ورور لخوا په دې شک چې ترمنځ یې نامشروع اړیکې دي وژلې دي. پولیس وایي مبینه قاتل یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړې او جسدونه یې د پوسټ مارټم لپاره اسپتال ته وړي دي. د سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په اکثره سیمو کې وخت پر وخت د ناموسي وجنو پیښې مخې ته راځي چې د بشري حقونو د ادارو لخوا یې غندنه کیږي. د افغان خبریالانو د ملي کور مسؤلین وایي افغان خبریالان د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د یادې ډلې مشرانو پرون د یوې خبري ناستې پر مهال له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او د رسنیو د کار د دوام لپاره د رسنیو او خبریالانو مالي ملاتړ وکړي. د دې بنسټ مشر سید یاسین متین مشال ویډیو ته وویل چې هغه نړیوالې ادارې چې ځان د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بولي د برخې ته دې توجه وکړي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره تنخواوې ټاکلي خبریالانو او د رسنیزو کارکوونکو لپاره دې هم تنخواوې وټاکي چې افغان خبریالان له دې بد وضعیت څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د ایوې سروې پر بنسټ د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15 را په دیخوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت ودرولی دی. او د یوکرین چارواکي وایي پرون له محاصره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه اولسي کسان په وتلو توانېدلی دي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د یوکرین د ولسمشر د دفتر مرستیال کیریلو تیموشینکو پرون په ټیلیګرام خبره شوې وینا کې ویلي چې د بشر دوستانه دیلیزونو له لارې 20,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتلي دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د ویډیو لینک له لارې د امریکا د کانګرس غړو ته وینا وکړي. اټکل کیږي چې نوموړی به یو وار بیا لویدیځ ته خپل هغه غوښتنه تکراروي چې د یوکراین فضا دې د نه الوت سیمه وګرځوي. نوموړي همدا غوښتنه پرون د کاناډا د پارلمان نه هم وکړه. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
دا مدولا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او د لومبي یو راپور سره د هغې وروسته به تاسو لپاره ونیزي خپرونه لرو. راپور دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې د مظاهرې او پرلت په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی زندانی ملګري هنی پښتین علي وزیر او نور دې زر تر زره خوشې کړل شي. مظاهرې او پرلت د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین ویل هغوی له عدالتونو او ججانو هم مطالبه کوي چې د مظلوم غږ دې واوري او د هغوی ملګري دې خوشې کړي. پی ټی ایم تر دې وړاندې هم د خپل ملګرو د خلاصون لپاره په خبر پښتونخوا سند نور صوبو مرکز کې ورته مظاهرې کړي. د حکومت تازه څرګندونې مخته نه دي راغلي، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ کې د مارچ په 15مه بنو کې د هنی پښتین د رهایۍ لپاره لوی لاریون وکړ. دغه لاریون کې دوی د هنی پښتین سره سره د علي وزیر اویس عبدال او نورو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کوله. دغه لاریون وروسته د پریس کلب مخې ته ناسته وکړه او د غورځنګ مشرانو لاریون ته ویناوې وکړې. بنو کې لاریون پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین خپله وینا کې وویل چې عدالت باید د انصاف په بنیاد فیصله وکړي، نور دې د دوی بندیان نه ځوروي. نوموړی وویل چې د پښتنو په سیمو کې به د امن لپاره پوره امنه مبارزه کوي. د غلطه چې هر څوک جنگ او تشدد کړي دوی به په مخالفت کې راوځي. پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د رهایۍ لپاره په کراچۍ کې هم د سین اسمبلی مخې ته 24 ورځې پرلت کړی چې 13 اونۍ کراچۍ کې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلت وځنډول شو، خو د غورځنګ تازه لاریون په اړه حکومت لاسه نه دی ویلي. لاریون ته وینا پر مهال منظور پښتین وویل چالی وزیر حنیف پښتین او اویس عبدال خوشی نشی نو اسلام آباد پر لور لانگ مارچ تا تیاری نیسی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
یو راپور بل هم لرو. بیا زو اونیزو خبرونه ته اوریدونکو، په پاکستان کې یوازې پښتانه د خپلو کسانو د ورکېدو، زندانی کېدو، وجل کېدو نه سر نه ټکوي، بلوچستان هم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. پرون په اسلام آباد کې بلوچ زده کوونکو هم مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د هغوی ملګری حفیظ بلوچ ته ښکاره کړي. نوموړی د روان کال د فروری میاشتې نه د بلوچستان له خوزداره په جبري ډول ورکړل شوی دی. بلوچ زده کوونکو پرون هغوی به د مارچ پر 21مه په ټول هیواد کې د احتجاج په توګه له کلاسونو بایکاټ کوي. د پاکستان د بشري حقوقو فقیه وزیر د مارچ پر 8مه نیټه د بلوڅو زده کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د پاکستان وزیر عمران خان سره به په دې موضوع خبرې کوي، خو د زده کوونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. نور حال اسلام آباد غوهر مسجد راکوي.
بلوچ زده کوونکو د مارچ په 21مه په ټول هیواد کې د کلاسونو او وینې بایکاټ اعلان کړی دی. دا اعلان بلوچ زده کوونکو د مارچ په 15مه د اسلام آباد قید اعظم پوهنتون بلوچ زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل له اړخ په یو خبري کانفرنس کې کړی دی. خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال زده کوونکو خولې پټې او خپل نمونه د یرې په وجه نه اوښودل چې د دې وروسته دوی ته ستونزې را مخ کې نشي.
دا اسلام آباد او دا پنجاب په بیلا بیلو مکتبونو کې بلوچ د کوون کې د زورونې او ورکولو سره مخامخ دي. د حکومت او ریاست نه زمونږ دا غوښتنه ده چې په زور ورکړې شوی زمونږ ملګری حفیظ بلوچ ته زر تر زره را خلاص کړېدل شي او په پوهنتونونو کې دا د بلوچ د کوون کې زورونې بندې شي. که په دې خبرو باندې عمل ونه شي نو مونږ به په مکمله توګه باندې د کلاسونو او د زده کړې نه بایکاټ وکړو. یاد د وی چې بلوچ د کوونکو د مارچ په لومړۍ ورځ د پریس کلب مخې ته یو زده کوونکی حفیظ بلوچ په زور ورکړېدو نه پس احتجاجي مظاهره او کیمپ لګولې وو چې پر اسلام آباد پولیس تشدد وکړو او په هغه تشدد کې نه زده کوونکي ژوبل شوي هم وو. حفیظ بلوچ د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکی وو چې د کال 2022 فروری میاشت کې د بلوچستان ښار خوزدار نه په زور ورکړې شوی دی. اسلام آباد کې مشته په بشري حقوقو باندې کار کوونکي وایي چې بلوچ د کوونکو غوښتنې جایز دي. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل:
زمانو خوشحال خان دی. په اسلام آباد کې د تیر کافی ورځو نه د بلوچ ورور طرف نه یو احتجاج روان دی چې کوم کې د هغه یو مطالبه دا ده چې حفیظ بلوچ د رها کړی شي، ریکور کړی شي. دې نه علاوه د دې بل مطالبه دا ده چې د انفورسز اپیرنسز یعنی د چپلی کوم شوت کړو دا مسله چې کومه ده دا دې بند کړی شي، دا سلسله دې ختم کړی شي. او دې سره سره د دې هم مطالبه ده چې بلوچ ورونټانو سره چې د هغه د بلوچ شناخت د وجنا په تعلیمي ادارو کې مختلف ځایونو کې ملک کې مختلف حصو کې چې کوم بده یا سخت رویه کولای کیږي هغه سلسله دې ختم کړی شي. د جبري کوم شت کړو دا مسله چې کومه دا ډېره سیریس او ډېره غټه مسله ده او د کافي وخت نه په بلوچستان کې یو برپیخه ده او د جبري کوم شت کړو د دې مسلې خلاف بلوچستان کې دننه او بلوچستان نه بهر کافي وخت نه کافي احتجاجونه وقتاً فوقتاً شوي دي.
د یادونه وړ دی چې د مارچ په 8مه د بشري چارو وزیر شری مزاري د زده کوونکو احتجاجي کیمپ ته د وفاقي حکومت له اړخه ورغلی وه او مشال ریډیو سره یې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په دې اړه به رپورټ وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کیږي. خو بلوچ زده کوونکي وایي چې تر اوسه پورې د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری په خبرو څه پرمختګ نه دی شوی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اردن کو پولیسان کې د ځوان ډاکټرانو له لوري حکومت ته یو ځل بیا خبرداری ورکړل شوی که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو دوی به د مارچ په 18مه د کوټې په ریډ زون کې د اعلی وزیر ودانۍ مخې ته پلت پیل کړي. خو حکومت ویلي چې د ځوانو ډاکټرانو پر غوښتنو یې کار پیل کړی. نور هله کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب تری راکوي.
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې یو ځل بیا ویل شوي دي که حکومت د دوی د منل سو غوښتنو په اړه سمدلاسه نوټیفیکیشن جاری نه کړي نو دوی به د مارچ په 18مه نیټه نه یوازې د کوټ و ریډ زون ته داخل شي بلکې د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ ته به تر هغه وخته پورې پر لت روان ساتي چې تر څو یې غوښتنې په عملي توګه نه وي منل شوي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي چیرمین ډاکټر حفیظ مندوخیل د مارچ په 18مه نیټه اول چې د بلوچستان حکومت یو میاشت له مخه د دوی غوښتنې منلې وي خو تر اوسه یې عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مذاکرات په دې ناکامه معلومیږي چې دا تقریبا یو میاشت زیاته وسو. حکومت په درې ورځو کې موږ ته نوټیفیکیشن درکو لیکن نن میاشت زما مخ ډیره وسوه نو موږ ان شاء الله تعالی دا اراده کړې ده چې موږ کم ډیماند د عوام غو موږ د دوی خواري وړې دي او عوام ان ډایرکټلی سفر سوي دي موږ له اړتالو له وجې نو موږ دا غا اکوپمنټس نوټیفیکیشنان او کم چې موږ نو ډیماند د نوټیفیکیشنان غواړو او کم چې دوی وعده کړی دا پاغه باندې دوی پرپرا عمل وکړي.
بل پلو ته د ځوان ډاکټرانو لخوا د کوټ په هسپتالو کې د اړتال له وجې ډیر ناروغان د مشکلاتو سره مخ دي. خو د کوټ په سیول هسپتال کې د پیرامیډیک سټاف صدر جمال شاه کاکړ وایي چې د ناروغانو د مشکلاتو د لرې کولو لپاره په هسپتال کې و پر لته چیرمه میډیکل کیمپ لګولې دي چیرې چې د زیاترو ناروغانو علاج کیږي.
حکومت زما په خیال سي هغه خپل په کیسو وخت دی د خواته ګرځا خلکو ته د ولست او د رختنو ته اگر سپام نه دی مریضان داسې دي چې مطلب تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ کوم احتجاجي کیمپ لګیدلې دی نو موږ کوم پرلت ناس دی دا غو څنګه تر موږ کیمپ هم د مریضان د پاره لګول دي مریضان د حالت موږ دا غو علاج هم کو بیا واډو تاسو نو موږ مریضان د پاره خپل کوشش کوو چې عام خلکو ته تکلیف کم څه کم لیکن چې مشینری زو کوم شین موږ غواړو د هسپتال د خرڅېدو چې دوی کوم غکې دا بندې دم غواړو موږ غټه مطالبه ده چې هسپتالونه به نه خرڅې شي.
په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا د سکتر نورلک بلوچ سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه یې سمری و اعلی وزیر ته لیږدولې ده. د هغه ځای څخه د منظورۍ وروسته به پر دې باندې عمل پیل سي.
هم بھی کہتے ہو جائے بالکل ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں صحیح کہتے ہیں کہ ہو جائے لیکن ان کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے
بلوچستان در روغتیا سکتر نورلک بلوچ وای چې موږ هم غواړو چې دا ستونزه هوار شي خو ډاکټران ته هم احساس کول پکار دی ځکه چې دوی د احتجاج له وجې غریب ناروغان څومره د مشکلاتو سره مخ کیږي دلته خبره ده د ونی ورده چې ځوان ډاکټران د تیرو پنځو میاشتو راهیسې پر احتجاج دي خو د روان کال د فروری په نهمه نیټه د حکومت او د 48 ډاکټران ترمنځ خبرې په کامیابۍ سره پای ته رسیدلې وې لکن د ځوان ډاکټرانو په وینا چې کوم غوښتنې منل شوي دي د هغه نوټیفیکیشن تر اوسه نه دی شوی چې له امله یې د کوټ په سرکاري هسپتالو کې OPDs بند دي او د اپریشن تھیټر بایکاټ روان دی
مشال لري ته هغه ستاسو د یو ترين راپور تاسو ورو دوه چې د ډاکټرانو ستونزو او بیا هغه ته د حکومت د ثواب پړو وس ورسېدل د اونیز خبرونه تاندې هلي دغه خبرونه چې تاسو لپاره فرخندا سره جوړوي راځي چې وښو تا
تاندې هلي
د پښتنو خزو د چارو پړه د مشال رادیو اونیز خبرونه
پتان دہلی پروگرام کے موضوع فرخندا صدر کلے کو اور ادھر خود اسلام آباد ہائی کورٹ پر یوا فیصلہ کی داتل سکالنا د کم عمر حلقان و جن کو ودنا غیر قانونی گرزولی پودی پروگرام کے منہ خیبر پختونخوا کی د کم عمر د ودنو خلاف پر ہاغ بل اتاست معلومات درکو چلا ہم نہ دے منظور شوے تاثر اسے د اسلام آباد ہائی کورٹ تر اتل سکلونو نا د کمبرې ودونا نا قانونا کړی دی او وفاقی حکومت ته امر کړی دی چې پر دې موضوع دی له پارلمان قانون منظور کړي د ہائی کورٹ قاضی بابر ستار د مارچ په لومړۍ نیټه په خپل فیصله کې دا هم ویلي چې مور او پلار حق نه لري چې تر اتل سکلنۍ مخ کې خپل بچو ته ودونه وکړي په فیصله کې راغلی چې اتل سکاله اصلا د بلوغت عمر دی چې پکې انسان په خو او بد پوهیږي او په دغه وخت کې د ماشومانو بدني لویوالی د دوی د بالغ کېدو ښکارندوی نه کوي مونږ په خیبر پختونخوا کې تاسو ته پر هغه بل معلومات ترکو چې په صوبایي سملی کې وړاندې کړل شوی دی خو لا هم نه دی منظور شوی په خیبر پختونخوا کې د کمرې د ودونو خلاف بل لومړی په 2014 کال کې وړاندې کړل شوی و وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په 2019 کال کې بیا وړاندې کړ خو لا هم نه دی منظور شوی د خیبر پختونخوا د ښځو د حقونو خوندي ساتلو د حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف ویمن د پروګرامونو ډایرکټر امینه دورانی چې دغه بل مسوده یې لوستې ده وایي که چېرې دغه بل منظور شو پر قانون عمل وشو نو له دې سره به په صوبه کې ډېره حده د ماشومانو جنکو د ودونو مخنیوی وشي
هغې کې غوښتنه دا ده چې د ګرل چایلډ د ماشومې عمر چې کم د میریجبل ایج دی دا د 14 نه په ځای د 18 ته دې واړول شي یا چینج کړی شي ورسره ورسره دې کې دا غوښتنه ده چې که څوک د دې قانون چې یو ځل جوړ شي د دې وایلیشن کوي یا عمل پې نه کوي نو هغې دپاره یو خپله خور یا خپله لور ورکوي واده کې چې 18 نه کمی عمر یې کمی نو هغې دپاره سزا د یو کال نه واخله د 3 کالو پورې او فاین هم ورسره د 1,00,000 نه واخله 3,00,000 پورې د په جج منحصر دی چې هغه نیچر بګوري او خپل ډسکریشن به استعمالي
او خیبر پختونخوا کې لا هم د ماشومان نجونو د ودولو په اړه په 1999 کال کې جوړ شوی قانون عملی دی دغه چې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې جوړ شوی تر مخه د ویجنې د واده د عمر حد 14 کاله ټاکل شوی او دغه قانون تر مخه د 14 کالو نه د کم عمر ماشومې ودولو په تور کې یو تن ته تر یوې میاشتې د بند سزا کېدی شي او جرمانه یوازې 1,000 روپۍ ده اورېدونکو په سوات کې د 100 جنکو یوه ډله چې د ګرلز یونایټیډ فار هیومن رایټس نومېږي په دغه سیمه کې د ماشومانو جنکو په بدولو خلاف کور په کور د پوهې زیاتولو لپاره کمپین کوي د دغه ډلې مشره حدیقه بشیر مشال ریډیو ته وایي پدی اړه به د قانون سره سره په ټولنه کې د پوهې زیاتولو لپاره هم ډیر کار کول وی.
اصل کې دلته چایلډ میرج کې رپورټ کیږي نه او بل نه قانون او دای سم مضبوط نشته او یې مې نشته او د بل زموږ د خلکو مایند سیټ دغه څه جوړ شوی دی. هغه خبرې دی هغه چلول نه لکه دغه پکې نه کیږي او چې تاسو کوم ډیټا کلیکټ کوئ که نه نو بیا به تاسو سوچ دا ډیټا به نه ښایې لکه خلکو ته. نو ډیټا موږ ډېره په طریقه او ډېر په دغه باندې ځان سره ساتلی شي لکه آیا سبا به نور زموږ خلکو ته ښایو چې دا رښتیا
مشال ریڈیو تا دہلی پروگرام تا وکی
ل دو ملیون نا زیات خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانا خوخه کړی دا
زرګونا نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مونږ په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو جینکو د ودونو د مخنیوي پر بل خبرې کوو. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملې او د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو د خصوصي کمیټې یو غړي عائشه بانو نمو پختل چې حکومت یې ولې تر اوسه دغه قانون په منظورولو کې پاتې راغلی. نوموړي وایي
په کابینت کې دې بندې لږ شانته یو سو کسانو پکې دې بندې دا ریزرویشن چې مونږ داسې اس قسم اس قسم دس یو سٹیپ نہ غسل غواړو. نو صرف اغه اعتراضات د هغه ختمولو لپاره زموږ چې کم دا بلو نو دا اسلامیک ایدیالوجی کونسل ته لیږل شوی او چې اغه دیم په دې باندې خپل ریویوز ورکی اوپینین ورکی چې آیا مونږ داسې کا مونږ ایج اغه کو فور چایلډ میرج د لپاره 18 سال عمر کا ایج ډیسایډ کو. نو داسې قسم اغه خو به نوی چې سبا دې باندې خدا نه خواسته مونږ داسې فیصله وکړو چې کم د اسلام او د زموږ د قرآن او د سنت او د حدیث خلافی. نو صرف هغه بندې دا فور فردر دې بندې هغه شوی دی چې تاسو دې بندې لږ شانتې نور هم ډسکشن وکړي او دې بندې لږ نور هم ډیلیبریشن ورکړي.
صوبائی حکومت دا هم وایي دوی د دغه بل مسوده په 2000 کال کې اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلې وه چې دوی پرې خپل رائے ورکړي. مونږ په دې اړه د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر ډاکټر قبله یاس نه هم وپوښتل چې دوی دې مسلې ته څنګه ګوري او په دې اړه یې حکومت ته څه وړاندیز کړی کنه.
مونږ ته دوی دا ورکړی دی چې د کمسنې واده چې دی دا زمونږ ډېر جید عالم مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم صاحب خپل تحریر کې دا لیکلي دي چې د دې حوصله افزائی نه ده پکار. دا هغه نه دی یو ضروري یا ډېر ښه کار نه دی. نو پکار دی چې د دې حوصله شکتی وشي او په قانون نه مخکې پکار دی چې د خلکو شعور بیدار کړی شي د دې باره کې او د شعور لپاره پکار دی. بیا مونږ سفارش ورکړی دی چې علما کرام ابلاغ ذرایع او نور چې کوم مثلا جماعتي یا دینی ادارې دي دا پکار دي چې پایغه کې کار دې واخیست شي او شعور بیدار شي او اسلامي نظریاتي کونسل به په دې کې فنی او علمي تعاون کوي.
دا چې اسلامي نظریاتي کونسل ولې دا وایي چې لومړی دې د دې قانون باره کې شعور پیدا کړي شي او بیا دې عملي کړي شي. په ځواب کې ډاکټر قبله یاس وایي
ځکه مونږ وایو چې پکار دا دی چې د دې بهتره لاره بدایي چې شعور د خلکو بیدار کړی شي. خدا قانون غوره سے موجود دے دے اللہ سفالو روزانہ دے آغا قانون خلاف ورزی کی گی او اس طرح تا ہوا ہے کہ کفرس کا در یو قانون چا خلق نہ بنی اور سا عورت گرفتارے کی گی ندا با دے قانون یو مزاق جوشی پدینا خب ادانی پہ اول ذہنی طور دے دے پر تیار پڑے شی شعور بیدار شی او دے قانون بلارا زمان پا پاکستان کی بالخصوص دیر قانون دا سی چکم مقاصد حاصل کول غواری اللہ حاصل نشی.
اوریدونکو د اسلام آباد های کورټ کومرې د ودونو مخنیوي لپاره حکومت ته د قانون جوړونې سپارښتنه په داسې محل کړې ده چې په پاکستان کې یو شمېر دینی عالمانو په تیرو وختونو کې د واده لپاره د عمر د حد لوړولو مخالفت هم کړی دی. دغه عالمان دا دریځ لري چې په اسلام کې د واده وخت له خاص عمر سره نه بلکې له بلوغت سره تړلې دي. دینی عالم مفتی شوکت خټک وایي حکومت باید پر دې موضوع له ټولو خواوو سره مشورې وکړي او بیا سه اقدام وکړي.
دا مسله اختلافي ده چې یو طرف ته ترغیبات ته اسلام دي چې زرد ودونه کوي، په دې کې بل مسله دا هم راشي چې چونکه مروجه قانون اتلس کاله باندې رائے حق دہی هم ورکی، باقاعدہ شناختی کارڈ عمر هم 18 سال دے، میچوریٹی پکے لگا زیات شي او د میچور سټیج نه پس ودونو مسائل په نسبت د ان میچور کم دي. موږ خپل رائے په دې کې مخکې هم ورکړې و چې ترغیبات چې موږ اوایر نصراولو
اوریدونکو پسین صوبه کې د ماشومانو د ودونو خلاف قانون په 2014 کال کې منظور شو. په کې د هلک او جنۍ دواړو لپاره د واده د عمر حد 18 کاله ښودل شوی دی. موږ پر دې مسله د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو او د دوی د خیر ښېګڼې د حکومتي کمیشن یا چایلډ پروټیکشن او ویلفیئر کمیشن د مرستیال مشر محمد اعجاز خان سره هم یوه لنډه مرکه کړې او د نوموړي نامو په سر کې پوښتلي چې دا بل ادا وخت په کوم ځای کې دی. روان دی یا کله پورې ستاسو تمه ده چې دا به راشي منظورې لپاره؟ پدی چې زمونږ د دې مذهبي سیاسي ګوندونو کوم پیغام دي کنه چې اعتراضونه کړی نو هغه باره کې مو سره کنسلټیشن او درس شوی دي چې لکه بیا په دغه راو چې
نه اعتراضونه په کې داسې نشته او مطلب چې اولډي رولینګ پارټي اس پی ار په سره هم شامل دي کنسلټیټیو پروسس کې او مطلب دا چې د پوزیشن نه پکې هم پی شامل دي کنه. نو مطلب دا هم انکاونټر څه ته مطلب دا هم کوم انکاونټر څه کوم دی یو په سره سره شامل نه ولاته دغیرا کوشش کی مطلب پدې کې مطلب دا ټول کپاسټیټ او پروسس کې شامل کو نو په ون سایډ باندې هو اوريدي موږ بل بیٹ کړل او په هغه باندې موږ نو سټانډینګ تقریبا 4-5 سنه کې جو کپاسټیټ او پروسس شوی دی. ټیک ده چې باندې کې ول مای کرام اوس پر کپاسټیټ شوی دی په سیو سایډ کرام شوی دی یا له کول نه ده هند سایډ اوف دی مطلب جیا کلابوریټ شوی دی ایجوکیشن سایډ هم د ماشومانو جیا کلابوریټ شوی دی. ټیک ده نو مطلب په دې باندې هولیډیو کا سره په بل ځای کې کوم اسلامي کنټریز دې تر راغلي هغه پر ایج والے سرچونه کې کوم دي هغه موږ مطلب هغه د تریږي کوم اسسمنت کوم تر دې ټیک نو مطلب اوس دی وکه خو خیر یو ګراوند لاس دې چې مطلب یو مومنټم اولډي کې چې تقریبا ټول په دې چا غیا او
اجازه په دې قانوني مسوده کې د جړې د واده د عمر حد څومره ټاکل شوې ده؟
په خلاص بل په من کې 5-16 سال پورې موږ وایو چې دا ایجوکیشن کمپلسري ده. یا مطلب موږ پولیټیکل سیول رائټس کې دې د هغه حق یو انسان له ورکو په 18 سال کې د ان ای سی حق کې په 18 سال کې ورکو د ډرایو لایسنس کې دې نه 18 سال کې ورکو په امریکا کې دا وای نو چې مطلب اټس ا سوشل کانټراکټ دا نه مطلب یو سماجی معاهده ده او مطلب دې سره چې کوم دې د خاندان تصور جوړي نو چې په مطلب څه دی سیستم مطلب موږ سره بلای ورکو د دوه کسانو په کاځه یې سره په پاره یو پروپر میچورټی ایج وی کلو باندې
د خیبر پختونخوا حکومت وای هڅه کوي چې دوی پروان کې دغه بل سر ته را منظور کړي او د کومرې د ودونو مخه ونیسي. د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه اوریدونکو دا او د نن ورځې تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې په خیبر پختونخوا کې پر هغه بل تفصیل اوریدو چې مقصد یې په صبح کې د ماشومانو جنکو د بدولو مخنیوی دی. اوس زه فرخنده اسد له تاسو اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحق کاکړ سلامونه ومني. له هغه وروسته چې د حکومت مخالفه اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ او پیپلز پارټي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باوري تحریک وړاندې کړی د دواړو غاړو ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتې دودی کچم پر ادمي اعتماد د رائے اچون لپاره د قومي اسمبلی غونډه په رسمي توګه نه درابل سوي خو پر چارو نجور نظر لرونکي وای غالب امکان دی چې غونډه د مارچ پر 28مه وسی خو تر دې ورځ لمخه یعنی د مارچ پر 28مه نیټه واکمن تحریک انصاف د پارلمان مخې ته د یوې لوی جلسې اعلان کړی خو هم بل لور ته د مخالفو ګوندونو اتحاد پر خپلو غړو ژغ کړی چې د مارچ پر 28مه نیټه دي د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړي خو شار ته دي د مارچ پر 25مه ور داخل سي. پښتنه دا ده چې پر یو وخت د پارلمان مخې ته د دواړو له طرفه دغه سي غونډې خو به چرته په نشتو بدل نسی. دا او نورې پښتنې د مشال ترونه لاندې بحث کې چیړو. میلمانو مو په پېښور کې خبریال او څېړونکي مامو جان بابر او په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پو قریش خټک. مامو جان بابر صاحب تاسو او قریش خټک صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم.
چلو اوسې مامو جان بابر صاحب تاسو ژغ راځي.
السلام علیکم.
مننه خوشاله اوسې تاسو ژغ راځي مامو جان بابر صاحب هرکلی وایم. مننه تاسو په اجازه زه باول قریش خټک صاحب تور سم بیا تاسو ته راځم. اچھا مننه قریش خټک صاحب سوال دا دی چې لکه څنګه چې ما وویل چې دواړه طرفه یعنی کا اپوزیشن دی کا حکومت دی هغه د پارلمان مخې ته تر ادمی اعتماد کې دو لمخه غټ غټ جلسې یا جلسې را بللې دي نو تاسو ته څه ښکاری چې دا به یوازې تر جلسو پاته کېدلای سي کنه داسې ویره تر هسته ځکه د دواړو ترمنځ تاوتریخوالی ډیر زیات دی چې دا په خطو بدل شي.
اول خبر دادا چیدا پکار نو چیدا سی نر حکومت طرف پکارو چیدا جلسے کڑے نر اپوزیشن طرف دا یو پارلیمانی جمہوری عمل لے او پا پاکستان کے پاول زل باندھے گئے وزیر اعظم خلاف عدم اعتماد نہ راغلے دینا مخکم عدم اعتماد نہ راغلے ہو دا قومی اسمبلی پا ایوان کے دن میں چیری دا مسئلے حل کول پکارو خو دا افسوس خبر ادا ده چې د جمهوریت چې کم حسن دی کم خلا ده چې پاغه کې د قانون حکمرانی او د هر څه د پریو طریقې کار دی پاغه طریقې کار باندې کار کیږي هغه کې د وزیر اعظم د ریکول د وزیر اعظم منتخب کول او د یو حکومت نه بل حکومت ته چې د اقتدار منتقل کول لدی واضح طریقې کار موجود دی خو موجوده حکومت په ځای ده دی چې قانون او آئین ته طرف ته رجوع کی اوی د تا داسې ښکاري چې دا جنگ چې دی دوی ګڼي چې دا طاقت جنگ دی او د جمهوري اصول په مری باندې چې دی چاله راخی او کله چې دا اعلان د وزیر اعظم له طرف وشو چې په اسلام آباد کې بلس لکه خلق راولي نو اسلام آباد خو وړو کې غونډه خار دی چې د شلو لکو نه کم آبادی لري او اپوزیشن نغې په ضد باندې بیا نشلو لکو خلق را وستو اعلان کونو دا دین دا ښکاري چې دا با تصادم ته ځي او سیاست چې دی د دین دا ښکاري چې دا د سیاست ناکامي ده او خلک چې دی دا جګړو طرف ته کامم بوزي او دا عمل کم بوزي.
مننه قریش خټک صاحب تاسو ته راځم. د مامو جان بابر صاحب سوال دا دی چې تاسو هم دغه ویره لري چې دا خبره به نښتي یا تصادم ته ولاړه شي؟
السلام علیکم. زما خپل خیال دا دی چې دا بداسي اونشي دی نه مخکې زه په خپل نظر لرم چې سهل به راوځي د دې خبرې کنه ځکه چې زه په دې کې دا یوازې زه دا نه ګڼم چې دا د سیاسي قوتونو ترمنځ خپل کې جنگ دی
دے کے دپخ پل دا گورما چه زمانگا سا سرکاری خلق هم دا سشتا دے چه آوی هم دا دے شاعت خپل مستقبل گوری سا سیاسی خلق دا سا سرکاری خلق دا سی دے چه آوی تا دے خبر خطا دا که عمران خان دا عدم اعتماد تحریک نا بچ شو نو پراتین که پینزه کالو که بعد دے بیا دا دی ملک وزیر اعظم دی دا اگه وجه دا دا چه بیا با دے دا خپل مرده خلق پولا بی پا مختلف زینو که او دا تا بیا الیکشن که په دې ملک کې الیکټورل ریفارمز ونه شو نو بیا به دته په الیکشن ګټل دومره ناممکنه بنی او کېدای شي چې بیا د هغه 2028 پورې هم پاتې شي نو په هغه سرکاري خلکو کې هم زما په خیال باندې دوه سوچونه دي یو سوچ دا دی چې هغه کوم سینیئرز دي نو هغوی دا سوچ کوي که یره کوم د عمران خان راځي او ځان سره بیا د لاندې نه څوک کس راولي نو بیا موږ سره به څه جواز پاتې شي چې موږ نور پاتې شو که پاتې نه شو نو هغه غټ غټ سرکاري بیوروکریسي دي کنه هغه په غټو غټو عہدو باندې په دې وخت کې موجود دي که د هغوی د لاندې نه یو سړی راوستی کېږي او د دې د پاسه کینول کېږي نو دې سره به هغوی سره بیا بل هېڅ لار هم پاتې نه شي نو د هغوی خپلې خبرې هم کوي لګیا دي او عمران خان چې څوک راوستل غواړي هغوی هم خپل کوششونه کوي نو دې وخت کې زما په خیال باندې دا یوازې موږ دې ته د سرکار د سیاست په نظر باندې ګورو خو زما په خیال باندې د دې شاته نور خلک هم لګیا دي خپل کارونه کوي او هغوی هم لګیا دي د ټمپریچر چې کوم جوړیږي نو د دې شاته دا دې وخت کې د یو ټیکټیک په تور باندې استعمالیږي ګورنمنت
همدغه سوال بل تاسو وکم چې که دغه دواړه طرفه جلسه را غواړي مظاهره را غواړي یا غونډه کوي او هغه هم داسې ځای کې کوي لکه څنګه چې قریش خټک صاحب وویل چې اسلام آباد خپل آبادي کمه ده دوی څومره تعداد یادوي که دا دومره خلک راشي دومره مځکه نسته چې یو کس باندې کینی نو له دې څخه د دواړو هدف څه دی یعنی که د عمران خان له طرفه دی ځکه اپوزیشن خوار له مخه اعلان کړی
د عمران خان هدف خو ډېر واضح دی چې هغه خپل خلک یې رول غواړي که تاسو به
یعنی خلک څوک د قومي اسمبلی ممبران
خپل د قومي اسمبلی ممبران یې رول غواړي چې تاسو به زما د دې خلکو په منځ کې تېرېږي اپوزیشن سره بدل نه وټاچوئ نو دا خو د حکومت ذمواري ده که نه چې هغه دې په حفاظت سره اسمبلی ته دننه ورسي او که حکومت ورته په خپله خلک کښېني یو ورته وایي چې دینو تېر شه نو دا خو حکومت خپله ناکامي د شروع نه ومنله که نه ګوره په اسمبلی ته دننه رسول دننه هغه ته د ووټ ورکولو دپاره یو پر امنه ماحول ورکول دا د حکومت ذمواري ده حکومت که په خپله دا خلک راولي دا به د بدماشۍ برابري نو دې دپاره یو بله خبره هم دله کوم د دې طریقې انصاف چې کوم خلک دي نو مونږ په پښتو کښې یو خبره کوو دا هلکان چې کوم دي دا د لارو کوڅو هلکان دي د ممې ډېډې غوندې هلکان دي که نه لکه دا د جنګ خلک نه دي خو د دې په مقابله کښې که د مولانا فضل الرحمان صاحب ځان سره چې کوم خلک راولي او په نورو کوم ځایونو نه خلک را ځي زما په خیال باندې هغې او د دې بیا مقابله نه شي کېدی که لاس په لاس چېرته څوک یو بل سره جنګ کوي که نه نو لږ غوندې به د دواړو ماضي او دغه قتل په کار وي کیپاسیټي به د دواړو سټرنګ ته قتل غواړي چې څوک به څومره تکړې په میدان کښې ودرېدو دپاره
دا خو د دې به سیاسي نقصان بې څه وي زه همدغه سوال که تاسو لنډ جواب را کوئ نو بیا به زه قریش خټک
سیاسي نقصان به دا وي چې دا ملک چې دی د دې د فیصلو دپاره به خلک دا وګڼي چې د دې دپاره د پارلیمنټ په ځای باندې په سړک باندې هم د دې تاسو پرشر اچولی شي او دا لار به دلته نه جوړه شي دا به بالکل اول ځل کېږي له مخکې به کله نه شي
مننه محمود جان بابر صاحب راځم قریش خټک صاحب ستاسو په خیال باندې که داسې یو حالت رامنځته کېږي لکه څنګه تاسو ویره لرئ خو محمود جان بابر صاحب وایي چې کېدای شي د یو لار راوځي او دغسې یو حالت نه شي جوړ که بل فرض دغسې دواړه پارټیانو په ذهن کې دا ساتلي وي دواړه طرفونو چې تصادم ته هم خبره تللی شي نو د دې به بیا سیاسي نقصانات دواړو ته یا خپل ملک ته څه وي
د دې ډېر غټ سیاسي نقصان دی اوله چې څنګه ما ذکر وکړو اوله خو د جمهوریت په مرۍ باندې چاړه راښکل او چې کله د دې ملک اقتصاد ته وګورې اقتصاد برباد دی او سیاست لګیا دی د هغې په مرۍ باندې ګوتې ښودې شوي دي نو چې د دې ملک اقتصاد لاړ شي د دې ملک سیاست ختم شي د دې ملک په آئین باندې عمل نه کېږي نو باقي لاره څه پاتې شي باقي لاره دا پاتې شوله چې د چا په لاس کښې ټوپک دی د هغه زور دی او چې د چا زور دی نو هغه شور دی بیا د دې ملک نه جمهوریت پاتې دی نه آئین پاتې دی نه قانون پاتې دی او زه دا ګڼم که داسې قسمه څه ایڈوینچر وشو په دې ځله په پاکستان کښې نو ما ته داسې لګي چې پاکستان وجود ته هم په دې کښې خطره کېدی شو نو دا د سیاسي د زموږ مشران چې کوم قسمه خبرې کوي او په کومه طریقه باندې دومره سنګینې خبرې چې دي دونه په پاسان سره او په دونه دغه باندې کین او غیته زما په خیال سره یو چې دی د ملک سره دښمنی کوي او یا د دین خبر نه وی چې هغه څه کوي د بنتایج سي او زه ګڼم چې په زیر دی چې د ملک برباد کی د ملک تباہ کی په کار د چې د قانون آئین چې دی د دې دا چې دې د اختیار کې په دې باندې لړ چې د ملک جوړ کې د ملک ته ډېر نقصان رسېدلې دی او د دې اقتصاد او سیاست چې څومره تباه کړی شوی په 1300 کالو کې د هغې جوړولو کې مونږ ډېر ټایم لګي.
مننه قریش خټک صاحب. محمد جان بابر صاحب، سوال دا دی چې دغسې یو حالت دپاره لکه پخوا پاکستان کې به داسې اپوزیشن یا حزب اختلاف د یو بل سره مخامخ شو، خپله د عمران خان درنا وله، بیا یو حمله وسوله پر پی ٹی وی باندې، خو بل اخر داسې به اوس د حکومت لخوا به یو مذاکراتي کمیټه نیم جوړ شوې د پردې شاته یا مخامخ به خبرې کېدلې، خو دا ځل تاسو ګورئ چې دغه سی یو حالت نه دی رامنځته شوی. آیا په منځ کې داسې منځګړی پارټۍ یا د حکومتونو لخوا ځخه داسې اقدام نه کیږي چې دغه کم درجه حرارت ته یا د یو بل خلاف جلسې جلوسونه کول پر ځای د دې په پارلیمنت کې دا مسله حل کړي؟ دا یو ستونزه ده.
وی چې د من جرګیمار هم دی او چې په جنگ کې ورټوب کړی دی که نه، د دې نه مخکې چې کله عمران خان په کنټینر باندې ناست نو په هغه وخت کنټینر کې تاسو ته یاد دي نو هغې کې کم کم خلک چې رامنځته شو هغوی به تله راتله، هغوی به مذاکرات کول نه، پیپلز پارټي او جماعت اسلامي په کې منځ کې وه او عمران خان سره اخري مذاکرات چې شو دا ما ته یاد دي ځکه چې ما پېښور نه دا خبر رپورټ کړی چې یو ګنټه بعد به عمران خان درنه ختمه کړي نو رحمان ملک او سراج الحق دا دواړه کنټینر ته راغلي وه او دې عمران خان سره ټولې خبرې کړې وې، ټولې خبرې په یو بل سره د جرګمارو په تور باندې راغلي وه. اوس پیپلز پارټي چې کوم د هغه وخت هغه هم په دې کې په جنګ ده، هغه هم یو فریق دی او جماعت اسلامي چې کوم دی نو هغه لا تعلق دی، نو په منځ کې ما ته یو جماعت هم داسې نه ښکاري. په دې وخت کې په پاکستان کې یو فرد داسې نشته چې هغه منځ کې راشي کینو دا مسله حل کړي، یو جماعت داسې نشته چې هغه دا مسله حل کړي او سرکار چې کوم دی نو هغه هم دواړو ترمنځ تقسیم دی. نو مطلب دا دی د دې لپاره اوس واحد حل دا دی چې د بهر ملک نه څوک ترمنځ کینی، یا سعودي عرب راشي او یا چېرته بل څوک راشي او کینی، مړه خدای ته ومني دا مسله تاسو حل کړي. نو د پاکستان کې دننه ما ته څوک داسې کردار ادا کول ولا کس نه ښکاري.
چا مننه ډېره محمد جان بابر صاحب. قریش خټک صاحب، سوال دا دی لکه څنګه محمد جان بابر صاحب وایي چې کوم خلکو به منځګړیتوب کوي یا جرګه به کوله یا د دوی ترمنځ به مذاکرات کول، هغه اوس پاتې شوی نه دی، خپل د سیاسي میدان ته ورډانګلی دی او یو فریق په توګه باندې دی. خو په پاکستان کې بیا دا سیم شوی دی چې د پردې شاته د پاکستان کم بیوروکراسي ده یا پاکستان فوج دی په یو شکل نه شکل کې بیا په دې کې یو رول لري قسم دوی انکار کوي. نو آیا په هغه سطح باندې هم تاسو سره ښکاري چې یو مداخله به وشي که داسې یو تصادم یو داسې حالات جوړیږي نو دوی ورته ستاسو داسې مسله په پارلمان کې حل کړي؟
زه ګڼم داسې دغه به کېږي، مداخلت به کېږي په دې کې او دا په کار دی جوړ شي. او که تاسو فکر کړی وي نو د دیر په جلسه کې چې وزیر اعظم عمران خان کومه خبره کړې وه په هغې کې په ډېره پسته طریقه باندې چې د پاکستان د فوج مشر چې دی هغه هغه ته ویلي مو چې دا کومه خبره کې د سیاسي مشرانو باره کې دا صحیح خبرې نه دي او په کار ده چې په صحیح طریقې سره دا غیر ذکر وکړي. شو نو مداخله هغوی خپل کوشش کوي او که تاسو وګورئ د هغې نه پس چې دی د وزیر اعظم چې دی کوم د خبرو انداز دی هغه لږ بدل شوی هم دی او دا توقع کیږي چې په سیاسي توګه باندې په دې کې خبرې اترې نه کیږي نو په انتظامي توګه به په دې کې چې دی مداخله کیږي، ځکه چې دا پاکستان رانېدل چې دی دغې ادارو ته هم نقصان دی او چې اقتصاد او سیاست خراب شي تباه برباد شي نو دا به څوک هم چې د پاکستان سره مینه او محبت لري هغه به نه غواړي چې د تصادم طرف ته لاړ شي.
مننه قریش خټک صاحب. دلته تاسو اورېدونکو یادونه وکړم چې قریش خټک صاحب دې ته اشاره ده چې کله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم تقریر کولی نو په خپل تقریر کې خپله دا وویل چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ته ویلي و ستاسو د سیاسي پارټۍ د یو خاص سیاسي پارټۍ یعنې مولانا فضل الرحمان نوم یاد کړی، ستاسو هغه ته کوم نوم په جلسو کې اخلي نو دا ما اخلي. نو بیا له دې ځخه یعنې د قریش خټک هغه ته اشاره ده چې که دا رنګه پر هغه باندې نظر یعنې داسې مشورې ورکول کېږي نو شایي دلته بیا یو مداخله وشي. خو محمود جان بابر صاحب، زه دې ته راځم چې که دغسې یو حالت دی نو دا چې کوم عدم اعتماد ته کومه لاره هواره شوې هغه ته پاره د اپوزیشن لخوا څخه درخواست جمع سوی دی، نو تاسو په خیال باندې خپل پاغه سته باندې څوک ډیر تاسو ته بایلونکی ښکاري؟ ځکه په ظاهر خو معلومه نه ده، خو د چا چې کومه تله ده درنه تاسو ته ښکاري؟
ګورې جی، ما خو تاسو ته وویل کنه چې مخامخ چې کوم صورتحال دی هغه دا دی چې د حکومت اتحادیان چې هغې کې مسلم لیگ قائد اعظم دی، هغې مسلم لیگ نواز تلی سره یو ډیل وکړو، یو معاهده ورسره وکړه چې مونږ به تاسو سره ځو، او هلته ایم کیو ایم پیپلس پارټی سره یو ډیل وکړو، او په دې کې منځ کې ګرنټرز دي. په دې کې ګرنټرز داسې دي چې د مسلم لیگ د مسلم لیگونو ترمنځ چې کوم معاهده شوې ده هغې ګرنټر آصف علي زرداری او مولانا فضل الرحمان صاحب دی، او په کراچۍ کې چې کومه معاهده شوې ده د ایم پی ایم او د پیپلس پارټی ترمنځ هغې کې ګرنټر شهباز شریف او مولانا فضل الرحمان دی. خو زه به یو خبره لکم چې اسې وضاحت وکړم چې عمران خان چې کله د دیر په جلزه کې د آرمی چیف نوم اغستی، نو هغې نه دلته زما غوندې چې کوم خلک طالب علمان هغوی دا تاثر اغستی و چې عمران خان دوه کارونه کول غواړي. یو خو دا کار کول غواړي چې هغه دنیا ته دا تاثر ورکول غواړي چې د پاکستان کې اوس هم اسټبلشمنټ هغه سره دی، ګوره هغه سره دومره خبرې هم کوي، ډسکشن کېږي په دې معاملاتو باندې، یو بل سره خبرې کېږي. او بله خبره دا ده چې زما خپل خیال باندې دا ده چې عمران خان ادارې په پرشر کې هم راوستل غواړي، چې دا ادارې دې په پرشر کې راشي که وګوره که تاسو ما دلته ستاسو نوم واغستو، نو که د دې نه علاوه ما سره که څه شوي را شوي، نو که ماته څه چلو شو، نو بیا که زه ووتم نو بیا به زه ما سره نورې خبرې مشته، ما خو دلته دا خو معمولي غوندې خبره وکړه نه. نو زما خپل خیال دا دی چې عمران خان هر هغه ټیکټیک استعمالي لګیا دی کوم چې خپل حکومت د بچکولو دپاره استولی شي، او چونکې دا د میاں نواز شریف او د نورو خلکو نه زیات خطرناک وي څنګه چې دی ویلي وه، نو زه په خپله هغې ته په دې نظر باندې ګورم. بله خبره داسې مې فرش خټک ته وویل چې ادارې به راځي منځ ته او د هغه به کوي مداخلت به کوي، خو زه په خپله دا ګڼم چې دا به بیا د هېچا په ګټه نه وي. هغوی راغه که نه، نو بیا لس دولس کاله پنځلس کاله په پاکستان کې تاسو بیا همدغه سوچ ولري، اول به دا ټمپریچر به بالکل دی اسمان ته ورسي، دومره به زیات کړي چې دا ګرمه ګرمي به دومره زیاته شي سیاسي چې خلک
ستاسو اشاره دی ته دی مارشلاز ستاسو مراد دی که نه چا به ولګي.
زه سوچ لرم که معاملات انکنټرولیبل دغه شو که نه، لکه داسې شو چې هېچا هم نشو سنبالولی، نو بیا که مجبورا څوک هم راغله به وایي چې زه دوه درې میاشتو له راغلم، هم په ماضي کې کتلي وي
مننه مامو جان بابر صاحب. اشاره ستاسو جنرل ضیاءالحق ته چې هغه په 1908 کې د ذوالفقار علي بھٹو حکومت ختم کړي، نو زه په درې میاشتو کې انتخابات کوم.
مشرف هم کړی
بیا هغه اته لس کاله پورې دواړه پاتې شوي وو په خپل اقتدار کې. مننه زه راځم قریش خټک صاحب تاسو ته. قریش خټک صاحب، د دې ټولو حالاتو یعنی دا دومره غټ د طاقت اظهار کول د اپوزیشن لخوا او بیا د حکومت لخوا څخه، خپل د پاکستان د پاره په بهرنی تګلاره کې یا نړیواله چهره چې کوم د ایمیج دی هغه، او خپل په داخل کې څومره غیر یقیني صورتحال را پیدا کړی دی؟
زدا غړم چې په خارج کې خو د پاکستان چې دی هغه هو د مخکې نه چې کله د حکومت راغلی او د پاکستان په ټوله دنیا کې چې دی یوازې شوی دی، او خارجه پالیسی په کومه طریقې باندې چې دی په مخ بوتلی دی، هغې نه د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې ټوله دنیا چې په یوکرین باندې حمله کېدله نو هغې خلاف چې دی کم از کم د بیان در حد پوری مخالفت کړی، او زموږ وزیر اعظم چې دی په هغه ورځ باندې په ماسکو کې ناست و او د پوتین صاحب سره چې دی خبرې اترې کولې. نو تاسو فکر وکړئ وزیر اعظم زموږ دی، وزیر اعظم چې کم قسمه کارونه کړي دي او لګیا دي کم قسمه کارونه په داخل کې کوي، لکه چې د دغې سره مذاکرات کوي د خپلو اتحادیانو پارټیانو سره، نو په ځای په دې چې هغوی ته دا ووایي چې تاسو په دې عدم اعتماد کې چې دی زما سره مدد وکړي، زما سپورټ وکړي، څنګه چې مخکې کوو، نو هغه هغوی ته دا وایي چې تاسو د خپلې پارټیانې د پاکستان تحریک انصاف سره زم کوي، او دا به یو مونږ به یوه پارټي جوړه کړو. د هغې داسې ښکاري چې په کومه لاره باندې هغه د تک په کار دی، په هغې باندې نه ځي، او نورې لارې چې دي په ګډو ګډو لارو باندې روان دی. د هغې سره همدغه وجه ده چې د پاکستان داخلي او خارجي دواړه حالات چې دي هغه دی نش ته رارسېدلي دي، ځای ته رارسېدلي دي چې دا اوس داسې لګي چې عمران خان او د حکومت چې دی او پاکستان چې دی په سلامتیا سره د یو بل سره یو ځای نه شي تللی.
مننه ډیر کورې شټک سیب زه دغه تازه ما د مامو جان بابر سیب تاسو ته سوال دا دی چې خپل د پاکستان داخله چارو وزیر چې هغه د ټول هیواد د امنیت ذمہوار دی سره د پاکستان ټول ځایونو خو سوال دا دی چې هغه چې کله دغه سی حالت را منست سوی دی چې دواړه پټانی ډیر لوی جلسې کوي دا هغه به سیته د هیواد د داخله چارو وزیر د شیخ رشید رول تاسو ته داسې ښکاری چې هغه د دې مسئلے پا حل کی یو ډیر فعال او بے طرف او غیر جانبدار رول لوبولای سی
زه خپل دا غنم چې په دې وخت په پاکستان کې څومره مسله جوړه ده کنه نو دا هغه غټه حصہ شیخ رشید دی زه خپل دا غنم چې په پاکستان کې په دې وخت څومره داسې مسلې دي چې دا کمی مخامخ کاری لګیا دي په دې کې شپیتن والی او یا 80% پوری مسئلہ د شیخ رشید د اغفل کردار او د اغفل جبه ده هغه دې ته نه ګوري چې ملک کم اړخ ته بوتلی هغه دې ته ګوري چې زما د مستقبل نوکری په کم ده بیا ما ته وزارت ملاویږي او د چا خدمت په کوم نو ده بدلته نو هغه ته د دې خبرې پته نه ده چې هغه ټول ملک دې وخت د داخله چارو ذمہوار دی او که هغه دې خبرو ته پام وکړي نو زما په خیال باندې هغه داسې یو خبره هم اونی کی چې دا څه کوي لګیا دی چونکہ زمنگ بدقسمتی دادا پاکستان کے دیر نہ پوئے خلق د مختلف وجوہات ہو صرف دے دوجی کیا تابے دار دی اگوئی تا گٹ گٹ چوکے ورکڑے کی عمران خان والی خلق حکومت نے ہم چرا شدی پک بیا ہوں وزیرانی دی پک ناسی زمنگ دادا مسلو دا نہ حل کے دو گٹ وجی دا خلق دا پخپل دا گانا چې دا سمر گرم گرمی جوڑا شی پدی کی دا وزیر دا خلق کے گٹ کردار دی دد اخلا دا دد غلطی خبری دی او دد پکار دے چھ دد پری او بو اور باندے او بچ ولے وے دے پہ لگیا دے پٹرول اچ بل بل خارج خبر یو مام یو ور کوٹے ونے خبر تا سر کول وارم گورا حالات چھ بدلی کی لگیا دی نو پدی کی دنیا ہر سستا دی وقت کی دخل مفاد پر نظر باندے گوری ار خارجہ پالیسی او دی وقت کی پاکستان کتا سو او گوری نو دم دے زیاد بد حال نہ زما خیال باندے خارجہ محاذ باندے سنا سدا سشتا پاکستان گزارا پکی روانا گینے زدہ گنا مچی دا چکم دا روس دورے نا پس عمران خان چی دا روس تلاڑو او واپس راگو آگا ٹیم چی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس چی کمیٹنگ کی دونو زمون دا خیالو چی اس رومنگا بلیک لسٹا واری نمونگا بلیک لسٹا ہم وانر ولو مونگا واپس گری لسٹ کے ساتھ لگو او خرون چی دا کم دا اسلاموفوبیا پا حق لباندی چی کم قرارداد پاس شوے دے اقوام متحدہ کی ادین علاوہ نور خبر انداز سے پخپل دا گرم چی دے وقت دا پاکستان خارجہ پالیسی پا دی بلکونو چی کم سیاست روان دے یوزل بیانو پا دی سن لگا مناسب دا دوم کم زور انہیں سمجھ داخلہ دا
صحیح منہ نڈیر مامو جان بابر سیب کوریش خٹک سیب سوال دا دی چی تاسو ته اوس کم داد میں اعتماد تحریک پا حساب باندی تاسو گوری نو تاسو ته خپل یعنی سشکاری چی پاکستان کی آیا د پردې شاته تر اخیری وخت پورې څه نشو ویل کېدلای چې آیا عمران خان به یا عدم اعتماد د خلاف کامیاب سي یا به ناکام سي یا کدا سي تاسو تر نخې نخانې داسې ښکاري چې د هغه له مخې ښکاري چې یا به کامیاب یا به ناکام سي
دا خود د عدم اعتماد په ووټ کې دوه هفتې وخت او دوه هفتې په داسې کې شو ډېر لوی وخت دی خو په ظاهر داسې معلومیږي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ختمېدو دی دا څنګه چې د دوی د وزیر اعظم رویه ده او څنګه خبرې دي او کارونه چې روان دي د هغې نه داسې ښکاري چې دوی دا جنګ بللی دی اگر چې مونږ ماچ کله دا عدم اعتماد چې ډېر جمع کړی شو نو زما دا خیال و چې د حکومت سره ډېر اختیاري ډېر طاقت یې ورسره هغه خلکو له شدې مراعات ورکولی شي مراعات اخیستی شي د پنجاب حکومت دی ورسره د خیبر پختونخوا حکومت دی ورسره د مرکز حکومت دی ورسره نو دا به اپوزیشن لپاره ډېره ګرانې چې دا دومره خلق را جمع کی خو اوس چې په کومه طریقې سره د پاکستان تحریک انصاف نور مشران او وزیر اعظم چې په کوم طریقې سره دې ته ګوري او څنګه رویه دوی اختیار کړی نو دا چې لګي چې دوی دا لوبه بیللې ده او اپوزیشن چې ریټیډ پاسانې سره وه دا عدم اعتماد دا کوم مطلوبه تازا چې دا به پوره کړي
منه نه ډېره مامو جان بابر صاحب تاسو ته ښکاري چې خپل یعنی حکومت لکه څنګه زیاتره تجزیه کاران دا وایي چې عمران خان په مشکل کې دی او خپل اپوزیشن هم تاسو ته ښکاري چې په مشکل کې دی حال وخت پړه چې دا بدلېدلای شي
نو اپوزیشن ما هو تاسو ته ویل کنه زه په خپله خبره باندې قائم یم چې دا جنگ چې کوم دی نو دا یوازې د عمران خان او د اپوزیشن ترمنځ نه دی، په دې ملک کې داسې ډېر قوتونه شته چې دا جنگ هغې خپلو کې هم دی چې اوس هغې کې به څوک لکه دا کامیاب شي که نه دی دغې کې زمونږ مختلف قسم قوتونه دي په پاکستان
کې هغه قوتونه هغه طاقتونه ستاسو اشاره ورته کوي هغه او اپوزیشن کګه سره یو غاړي ته چړی وای نو اپوزیشن هم په یو مشکل کې دی هغه قوتو سره
ګورئ چې دی کې خپل پر سوچ خلک دي کنه دواړه واړه خو ته دا سوچ لرم چې د عمران خان سره هم ولاړ خلک شته دي او بل طرف ته هم ولاړ خلک شته دي اوس دا د زور خبره ده چې د کوم طرف والا خلک او د هغې سیاسي ډله او د بل اړخ خلک او د هغې سیاسي ډله د چا قوت په زیات وي هر چا سره خپل خپل طریقې دي ټیکټکس دي داسې طریقې دي چې هغه خلک استعمالولی شي یا داسې هم کېدی شي چې په دې لسو ورځو کې په یو پیکج باندې دا ټول متفق شي خو چې په تاسې کوو چې زه ټیک د عمران خان نه لري کوو نو نور به ورسره څه کوو یا چې عمران خان لري کوو نو بیا به ورسره څه کوو چې د ګټه او تاوان د دواړو اونشي وین وین سچویشن دی چې دواړو کې یو بل سره لار روباسي که نه خیال دی چې دې باندې به هم سوچ روان وي خامہ خبر روان وي او څنګه چې ملي اشارې ملاویږي چې رابطې هم په یو لیول باندې شته دی که په سیاسي سطح باندې دې وخت کې ګرمه ګرمي ډېره زیاته ده خو زه پخپله دا ګڼم چې د ملک کې چې کوم نور داسې خلک دي هغه دا ټول هر څه دي سیاستدانانو ته هم نه پرېښودی شوه نه ولا کله ماضي کې پرېښې دي چې دوی چې څه غواړي یادي وکړي هغه کې بیا اخره کې خلک پخپله رامنځته شي هغوی وایي چې نه بس اوس دې دي چې بس دا اوس ریډ لاین دی تاسو دا کراس کوئ لګي اوس تاسو دا پرېږدي دا به بس دوی پخپله دا فیصله وکړي زما خپل خیال دا دی چې په دې وخت کې نور قوتونه هم دا سیستم محب وطن قوتونه شته چې هغه به بیا دا مسله بیا پخپله بیا حل کړي د دې امکان هم شته
ډېره مننه مامو جان بابر صاحب ستاسو او قریش خټک صاحب ستاسو وخت هم دومره وو ستاسو په دې بحث کې د برخه اخیستو ډېره مننه ډېره مهرباني خوشاله تاسو دواړو ته شروعات غواړم خدای په امان اوریدونکو تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوري له هغه وروسته چې د حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ او پیپلز پارټي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړی د دواړو غاړو ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی دواړو ګوندونه یعنی واکمن تحریک انصاف په 8 مارچ او پاکستان جمهوری غورځنګ بیا پر 28 مارچ د اسلام آباد پر لور لاریون اعلان کړی چې او خپل خلکو ته ویلي چې د مارچ په 15 دی اسلام آباد ته داخل شي د دې څخه پوښتنه دا ده چې پر یوه وخت دواړه مخالفه طرفونه د پارلمان مخې ته په ګڼ شمېر کې خلک راغونډوي آیا دا خبر څه په نشټو باندې بدل نسی دا او نورې پوښتنې مو په دې بحث کې څېړلې میلمانو په پېښور کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په قریش خټکول په بحث پر دې ځای پای ته رسېږي عبدالحی کاکړ ورته خدای پاماني وایي
منی سے جوندم تا ٹھوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے خپل 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 دے جن 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 خپل دے خپل 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 دے جن خپل دے جن خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنیول سرپ نکرو زوئے دے ناوے سپین مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنم کے دیگی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه غانه سره راته و منډه لکه ناوې نرا روانه شیرا لکه یو خوب غنه هم داسې بند په بند کولای دی جن 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 کولای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سے ژوندون تا ٹوپک منی سے
خیرات کتاب کے دوان خیدی یا و بنکات تاوس بلد جانان خسوی و از موینا که دنقل یا وڑو که کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم پمڑا وسترگو که ده پتو غم و خون خلای ده جون 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 خلای ده جون 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 خلای ده کمپیوٹر پا پر در آغای مسیح دیو مینے تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خائصتا لفظونا ناس ور تلاس در زنے اوڑ کئی فکر من خولے دائی جن 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 خولے